پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت غرمه 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ د اداري ستراتیژي ځکه بریالۍ ده چې په هوایي برخه کې همغږي زیاته شوې او په پاکستان فشارونه راوستل شوي دي. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. د ازادي راډیو د خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي په وروستۍ اوونۍ کې یوازې په غزني او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د افغانستان حکومتي ځواکونه وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان پوځي عملیات پیل کړي دي، او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي تهران دا نشي منلی چې امریکا یې پر ځای پرېکړې کوي. اوریدم کوستری مسی پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ماهنګي اداره وایي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 20,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه سوي دي. د دې ادارې په اونیز رپورټ کې چې نن خپور سوی راغلی چې په افغانستان کې لږ تر لږه 14,000 کسان د سیلابونو له امله بې کوره شوي، او 14,000 افغانانو سره چې وچکالۍ، سیلونو او زلزلې ځپلي وو بیړنۍ بشري مرستې سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې لږ تر لږه په اورزګان کې دوه روغتونونه له دوو اونیو راهیسې د جګړې له امله تړلي دي. په غزني کې چارواکي وایي چې په دیک، جغتو، قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تېره شپه 14 پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې بېګا د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسوالۍ امنیه قومندان، د احتیاطو پولیسو یو قومندان او نورو و پولیس وژل سوي دي. یوسفی ویلي چې په جغتو کې هم و پولیس وژل سوي دي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس لطیفی اکبری ویلي چې وسلوالو طالبانو په جغتو او د یکې څو پوستې هم نیولې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې جغتو ولسوالۍ نیولې او په دې کې د پولیسو پوسته پلاس کده، خو د افغانستان دولت لا دا خبر نه دی تایید کړی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی وایي د امریکا نوې ستراتیژي په افغانستان کې پرمختګ کړی دی، خو له ولس کلنې جګړې سره هم افغانستان یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او نړیوالې پراختیايي ادارې مفتشانو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د پرمختګ څو محدودې نقشې لیدل سوي دي. دا تازه رپورټ چې د امریکا د کانګرس غړو ته وړاندې سوی د پینټاګون له دې بیان سره په ټکر کې دی چې وایي افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو په ملاتړ د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کوي. په دې راپور کې په کابل کې د طالبانو او د داعش ډلې د خونړیو بریدونو ته چې سلګونه کسان په وروستیو کې پکې ووژل سوي اشاره سوي، او ویل سوي چې طالبان په دوامدار ډول پر سیمو حملې کوي، مختلفې سیمې نیسي، او په کابل او نورو ولایتونو کې ورانونکي بریدونه کوي. د افغانستان حکومت دې رپورټ ته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان حکومتي ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ویلي چې تېره شپه امنیتي ځواکونو په مارجه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه زندان حمله وکړه چې په پایله کې 15 کسان چې یو پولیس هم پکې شامل دی د هغوی له لاسه خوشي سوي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بارونیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو خبرو په جواب کې کړې دي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې واشنگتن به پر ایران داسې سخت بندیزونه ولګوي چې په تاریخ کې نه دي لګول شوي، او که د ایران رژیم خپل اعمال بدل نه کړي د بندیزونو درد به لا ورباندې زیات کړي. پومپیو وویل چې که ایران غواړي چې امریکا اټومي موافقه ورسره وکړي باید هغه 12 شرطونه چې د پرون اعلان کړل عملي کړي. روحانی نن په ایرانی رسنیو کې بیان ورکړ او ویل چې نړیوال نن ورځ دا نشي منلی چې امریکا د هغوی پریکړې وکړي. روحانی د پومپیو خبرې رد کړې او ویل چې د ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د بل جمهور رئیس جورج دبلیو بوش سیاستونه تکراروي او داسې بیانونه خپروي لکه په 2003 میلادي کال کې به چې د زوی بوش له ادارې خپرېدل. د پاکستان په کراچي ښار کې په تیرو دریو ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله 15 شپېته تنه مړه سوي دي. د ایدي خیریه بنسټ چلوونکي فیصل ایدي پرون ویلي چې زیات کسان چې د ګرمۍ له امله مړه سوي د کراچي د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچي کې زیاتره وخت په برق نه وي او پرون د هوا د حرارت درجه 40 درجه ته د سانتي ګرید په حساب رسیدلې وه، خو د سندی ایالت د روغتیا وزیر دا خبر رد کړی دی چې په کراچي کې د هوا د ګرمۍ له امله خلک مړه شوي دي. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی چې په سیمه کې به د هوا د حرارت درجه له 40 څخه ډیره لوړه وي. او د ژورنالیستانو یوه ډله چې د غربي رسنیو او همداراز د چین د خبري رسنیو یو شمېر استازي پکې دي، نن شمالي کوریا ته ورسېدل. د ژورنالیستانو دا ډله د دې لپاره شمالي کوریا ته تللي چې د شمالي کوریا د هغو اټمي تاسیساتو د بندېدو له بهیره رپورټونه جوړ کړي چې تر ځمکې لاندې جوړ سوي دي او شمالي رژیم یې غواړي چې تخریب یې کړي. د اسوسیټډ پرس، سی این این، بی سی بی اس، راشا ټوډی او د چین د دولتي رسنیو خبریالان نن د پیکینګ له هوایي ډګره د پیونګ یانګ پر لور والوتل. د امریکا متحده ایالاتو له شمالي کوریا غوښتنه کړې چې د تل لپاره خپل اتمي تاسیسات داسې له منځه یوسي چې د بیا فعالېدو امکان یې نه وي، او د دې کار د تایید لپاره څارونکو ته اجازه ورکړي. خو شمالي کوریا که څه هم خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده، هیڅ کارپوهان یا څارونکي چې دا تایید کړي چې هغوی خپل اتمي تاسیسات تخریب کړي نه دي ورغوښتي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، وروسته له هغه چې د امریکا او د بهرنیو دفاع وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي په اوضاعو کم تاثیر لري. د افغانستان دفاع وزارت ویي دغه ستراتیژي بریالۍ ده.
استراتژی آقای ترامپ در افغانستان موثریت بسیار خوبی داشته و ما در مبارزه علیه تروریسم پله‌های خوبی موفقیت را پیمودیم.
د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو بیا ټاکنه امریکا او ډیرو اروپایي هیوادونو غندلې، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیکولاس مادورو ته مبارکي ورکړې ده. له امو سیند د بلخ د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د سیند اوبو توغیان کړی او دوی سخت زیانمن کړي دي.
هر قریانجه سکونت میکرد، 6000 فامیل اینجا تخریب کرده، 10000 زیادتر جوری بین اینجا دمین تخریب کرده و بخشان همچنان.
او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډانلډ ټرمپ د ادارې ستراتیژي بریالۍ ده، چې له مخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شوې او په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي. تازه د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې عمومي مفتشینو د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاعو کم تاثیر کړی. اخو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت د دوی په خبره هیڅ تاثیر نه دی کړی. رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د امریکا کانګرس ته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په اړه وړاندې شوی راپور نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې دغه ستراتیژي د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت مثبت تاثیر کړی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ له ستراتیژي وروسته د افغان کمانډو ځواکونو تشکیلات زیات شوي او هم یې د تجهیزاتو او اکمال کارونه ښه پرمخ روان دي. ښاغلی رادمنیس زیاتوي د دغه ستراتیژي لیکېدو سره د افغان امریکایي افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې ده او افغان هوایي ځواک پیاوړی سوی ده او لا یې هم لړۍ روانه ده.
استراتیژی آقای ترامپ در افغانستان
در دای وای د ډونالډ ټرمپ د استراتیژي لمخې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته سوې له نظامی او سیاسي پلوه په پاکستان باندې فشارونه زیات سوي دي. دغه استراتیژي د افغان کمانډو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مثبت اغیز درلودلی دی. همدا شان موږ د توریزم په وړاندې ښه پرمختګونه کړي دي. تیر میلادی کال په اگست میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. داسې فکر کېده چې دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې ناوړه امنیتي وضعیت ښه شي او پاکستان به د سولې میسته د افغان طالبانو په راکاږلو کې مرسته وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې عمومي مفتشینو د دوشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دغه هیواد په اوضاع کم تاثیر کړی او لږ پرمختګونه سوي دي. په دغه راپور کې چې د میلادي کال په لومړۍ درو میاشتو کې چمتو سوی د وسلوالو طالبانو یو لړ حملو ته په اشارې سره راغلي، طالبان اوس هم خپلې سیمې ساتلي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې خونړۍ تروریستي حملې کوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم نوي عملیات پیل کړي چې ورسره په فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې امنیتي وضعیت خراب سوی. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د افغانستان پر روان وضعیت هیڅ تاثیر نه دی کړی.
ولې متاسفانه دې په ځای چې جګړه کمه شي په افغانستان کې او طالبان سولې ته راشي، متاسفانه په دې وروستۍ ورځو کې ورځ په ورځ جګړه مخ په زیاتو دی ده او زمنان د سورې ته هم علاقمندي طالبان نه ښکاره کوي او پاکستان هم دې په پکله هیڅ نوه کوم عکسالعمل نه ښایي. نو فکر کوم دا گزارش وړاندې شوی کانګرس ته زما په اند واقعیتونه دي چې باید ویل شي او متاسفانه دغه هیلې او هغه امیدونه چې موږ درلود هغه هم سرته روانه شوه.
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې خبري اعلان ته ویلي وو د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامیږي. جنرال جوزف فوټل ویلي وو په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کول ښایي یو څه نور هم وخت ونیسي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
امور دل چې دفاع وزارت روسه له هغه چې امریکایي چارواکو ویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي په افغانستان کې په وضعیت تاثیر نه دی کړی، ویل چې دغه ستراتیژي دفاع وزارت ویل د افغانستان چې دغه ستراتیژي کامیابه ده. د نړیوالو چارو کارپوه سید انتظار خادم وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي ښایي د امریکا لپاره ګټوره وي خو افغانستان ته ګټه نه ده رسولې. سید انتظار خادم وایي د افغانستان مخ په خاوره بدونکو حالاتو ته پکتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي بیا غور وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکار حدیث پردیس مرکه کړې او چې نوموړی په سر کې په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د نه مؤثریت په دلایلو غږیږي.
امریکا ته به ګټه کړې وي، شاید د پاکستان سره یې د فشار له نقطې کار اخیستی وي، ایران سره شاید داسې ژبه کارولي چې لومړی پر هغې فشار وروسته به له هغوی سره دوستي. ولې په مجموع کې د افغانستان د حکومت لپاره هېڅ ګټه ځکه نه ده کړې چې د فرا مسله تاسې وینئ چې په واقعیت کې یو لویه ضربه د افغانستان امنیت ته او حیثیت ته او هویت ته. د افغانستان په مختلفو ښارونو کې حتی د کابل په څلور خواوو کې امنیت نشته دی. دلته موږ د پاکستان سره ډیپلوماسي ژبه غوره نه کړله، موږ د عربي هیوادونو سره، د سیمې د هیوادونو سره، سعودي عربستان سره هم د ډیپلوماسي په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د اقتصاد په برخه کې فرض دي چې اوږد مهال ورته په کار دی تر څو کلونه وي ستراتیژي په عمل باندې بدله شي. ولې زه تر اوسه پورې ناکامه بولم، د افغانستان په حالاتو کې ګټ نه ده کړی او فکر کوم چې نظر په کار دی هم د افغانستان په خالص او هم د امریکا له نظر.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه مختلفو اړخونو ته، بالاخره اوس څه کول په کار دي؟
لومړی دا چې د افغانستان حکومت باید خپل مسائل په خپل وڅړي او خپل مسائل د پاره باید خپل تاریخ پیدا کړي، خپل آینده باید امریکا لاینه کوونه ګوري. د امریکا او د افغانستان د دوړو ژوندون ترمنځ د طریق مواصفات دي، جګړه او صلح شاید یو تر ټولو اساسي هدف وي. ولې د امریکا د پاره د افغانستان صلح دومره ګټه نه کوي؟ په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت د پاره افغانستان صلح او امنیت او اقتصاد او ډیپلوماسي د دوی حیات او ممات دی، د دوی راتلونکی او برخلیک تمثیل کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ د ځان لپاره خپل تاریخ لرو، خپل اهداف په خپل بحث کو، بالاخره د هغه لپاره داسې منظم لاره جوړه کړو چې امریکا د جنوبي اسیا ستراتیژي نه بلکې د افغانستان خپل ستراتیژي د خپلو اهدافو او د خپلو ستونزو لپاره جواب ولري.
د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره محمد ازادي رادیو مرکه اوریده. د هغه ویل چې د امریکا ستراتیژي به امریکا ته ګټه رسولي وي، خو د خبره په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته په پام افغانستان کې دغه ستراتیژي ناکامه ده. تازه د امریکا ځینو مفتشینو ویلي چې د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې پر وضعیت ډېر تاثیر نه دی کړی. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وای.
د کابل او ترکیه ترمنځ نن هوایی دهلیز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګری وزیر همایون رساده دغه دهلیز په پرانیز غونډه کې ویل چې له دې وروسته به هر ورځ په اوسط ډول 15 ټن افغاني محصولات او سوداګریز مالونه د هوایی شرکتونو په وسیله ترکیه ته استول کیږي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی دغه هوایی دهلیز د پرانیز هرکلی کړي او ویلي دي چې په دې سره به افغان سوداګر کولای شي چې خپل مالونه د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته هم ورسوي. دغه خونی مسولینو همدا ویلی چې ترکیه کولای شي د صنعت او معیاري خدماتو د مډرن کولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د پکتیا د زراعت ریاست وایي چې د دې ولایت د شپږ ولسوالیو له انکشافي شوراګانو سره شپږ زراعتي پروژې لاسلیک کړي. د دې ولایت د زراعت رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې د اوبو ذخیره کولو او د خاورو بندونه شامل دي چې لګښت شپږ لک او 15,000 امریکایي ډالر کیږي. د ښاغلي تسل په وینا د دې پروژو په عملي کولو سره به ډیر شمیر ازمکو ته د خړو بولو اوبو ورسیږي او بزګران به په اقتصادي لحاظ ډیره ګټه وکړي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1,550 افغانۍ، د وریجو یو درنی منی بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 2,500 او یو لیټر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداشان د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو ډالر یو وی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 0 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 0 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 603 افغانۍ. د ملتیامو مننه.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او 15 زموږ د پروګرامونو د ژوندۍ اورېدو ادرسونه دي. همداراز کولای شي په همدغه ادرسونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې د ازادي رادیو مطالب هم ولولئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی ازادي رادیو .org. په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون یو شمېر اروپایي او د لاتین امریکا هیوادونو بیا د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو ټاکنه غندلې، د روسیې ولسمشر هغه ته د دې بریا په خاطر مبارکي ورکړې ده. کرملن ویلي روسیا به په دې سختو شرایطو کې د وینزویلا ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، په لومړۍ پوښتنه دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل مبارکۍ په پیغام کې کومو مسایلو ته اشاره کړې ده؟
بلې سترنګزې صاحب، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل سیال د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې د ګټلو په خاطر مبارکي ویلې، خو نورو بیا د امریکا متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا یو شمېر هیوادونو د هغه بیا ټاکنه شرمونکې بللې ده. کرملن پرون ویل چې ولسمشر پوتین مادورو ته د ښې روغتیا او په هیواد کې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو په هواري کې د بریالیتوب هیله کړې او د ملي او د یوه ملي ډیالوګ چې د وینزویلا د ټولو وګړو ګټ پکې نغښتي وي غوښتنه کړې ده. روسیې د تیر کال په وروستیو کې هله وینزویلا ته د مرستې لاس وغځاوه چې دولت یې د تیلو د بیې د ټیټېدو او د امریکا لخوا د بندیزونو له امله له افلاس یا دیوالي کېدو سره مخ و. روسیې له دې هېواد سره د پور په نویو شرایطو یوه معامله وکړه چې پر اقتصاد د امریکا البته لخوا د لګول شوو بندیزونو اغېز کم کړي. واشنګټن چې مادورو ته د یوه داسې مشر په توګه چې د فشار له لارې د هېواد پر چارو واک زیاتوي، د دوشنبې په ورځ پر دې هېواد نور بندیزونه ولګول. اتشپیت کلن مادورا د می د شلمینیټی د انتخاباتو چې د اپوزیسیون لوی غوندونو هغه بایکاټ کړی وو، په سلو کې اتشپیت رای وګټل. مخالفینو دغه انتخابات له درغلي ډک بللی دي.
بله مننه. د یو شمېر نور هیوادونو په شمول امریکا هم د وینزویلا دغه انتخابات غندلی او په دې هیواد یې نوي بندیزونه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لګولی دي. امریکا څه دلیل راوړی چې دغه انتخابات غندلی دي؟
البته سنادي صاحب لټاکنو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي ټولنې او د لاتینې امریکا شاوخوا لسو هیوادونو ویلي چې دوی به د انتخاباتو نتیجه په رسمیت ونه پیژني. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون دغه انتخابات نه آزاد او نه هم عادلانه بلکې شرمونکي وبلل. متحده ایالاتونو پرون پر وینزویلا نور بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر مدور غږ کړی دی چې دیموکراسي اعاده کړي، فری او آزاد البته او عادلانه انتخابات په هیواد کې ترسره کړي او ټول سیاسي بندیان باید سمدستي خوشي کړي او له قید او شرط پرته باید دغه راز په هیواد کې دغه اوسنۍ د فشار له لارې هغه حالت چې پر د دې هیواد د پر اقتصاد او په وګړو باندې راوستل شوی هغه باید لري کړي. خو په عین حال کې بیا روسیې داسې نښې ښودلې دي چې ګواکې غواړي په دغو سختو شرایطو کې چې مادوره په هیواد کې د نن ورسره مخامخ دی دغه ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلې زیاته مننه کوم نوریاس نوري و چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د نیکولاس مادورو د بیا ټاکنې په اړه باندې د بیلابیلو هیوادونو د غبرګونو په اړه موږ ته جزئیات واورول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلخ ولایت کې د شورتي پیاو کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند او بو توغیان او پورته کېدو د هر کال د دوی زرګونه جریبه زراعتي زمکه او لسګونه کورونه لمنځه وړي او سه کال هم زیان ورسېدلی. دوی هم درازوي په ازبکستان چې ازبکستان کې خطې په امو سیند کې تګ راتګ کوي او همدارنګه د ازبکستان لخوا د امو سیند تحکیم شوي چې یادو مسایلو د سیند او بو لنګر د افغانستان په خوره زیات کړی. د بلخ محلي دارویي د امو سیند د سواحلو د تحکیم په برخه کې دوی ناتوانه دي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریف څخه دغه رپورت را لېږلی.
په بلخ کې د شورتي پی او کالداري ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې په ازبکستان هیواد کې د امو سیند په څنډو کې تحکیماتو له امله د افغانستان خواته د اوبو لنګر ډېر دی او له دې وجې هر کال د افغانستان له خاورې ځمکه کمیږي او د ازبکستان قلمرو وسعت مومي. د شورتي پی ولسوالۍ د اروق باتر کلي یو قومي مخور حاجي جمع مراد یې پاړه وایي. په شورتي په ولسوالۍ کې د هزاره توخی کلي ملک رحمت الله ادعا کوي چې په امو سیند کې د ازبکستاني پوځیانو د کښتیو تګ راتک هم د افغانستان خاورې ته د امو سیند دوبو لنګر زیات کړی او د سیند د تخریباتو کچه یې هم لوړه کړې ده.
هر سال یک کیلومتر دو کیلومتر یک نیم کیلومتر میګره هم کوچ کده ایک طرف میریم علیم دو چه همه چپه کده میرم ای طرف دیگه که تخریب میگونه در زمستان که او کم میشه در تابستان که زیاد میشه او که زیاد شوه هم تخریبات زیاد است. فقط چهار مسجد ما برده.
د کالداري ولسوالۍ خلک وایي که دولت پام ونه کړي تر راتلونکو څو کلونو به د کالداري په نامه کومه ولسوالۍ دلته نوي موجوده. په همدې حال کې د بلخ محلي حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي د امو سیند د تخریباتو مخنیوی وکړي خو د سیند د سواحلو تحکیم یوې لویې پروژې او ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد یې پړه وویل.
وزارت متحده نشیب و هم در اداره محلیت داشته باشد تا سواحل دریا را هم تحکیم خوبتر بهتر شود.
د امو سیند تخریبات نه یوازې د بلخ شورتي پی او کلدار ولسوالۍ ته ځانګړی کیږي بلکې په کندوز، تخار، جوزجان کې هم د امو پر څنډو پرتی کورنۍ شکایت کوي چې د زراعتي ځمکو د تخریب ترڅنګ هر ورځ د افغانستان له راځي څخه هم کمیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اجمل تورمان وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، کابلوف د سولې لار ښیي که امریکې ته ګواښ کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر شي او یا دې هم په افغانستان کې روانې ناپایه جګړې ته تیار شي. ورځپاڼې لیکلي کابلوف دا هم ویلي چې طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمن دي، له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي او غواړي چې له امریکا سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. سرمقل لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې د روسیې دا دریځ څه معنا ورکوي، زمیر کابلوف د سولې لار ښيي او که ګواښ کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط دي کې روسیا غواړي په دې توګه اوبه خړې او ځان ته کبان ونیسي. په سرمقاله کې راغلي کابلوف په دا ډول سرګندونو سره غواړي چې طالبان پیاوړي وښيي او د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې روسیا غواړي په دې توګه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ماتې ټس واخلي، دوی نوې نیابتي جګړه پیلوي او یوازینی هدف یې افغان دولت ته د ستونزو پیدا کول او د امریکا لاس له دغه هېواده لنډول دي. د سرمقالې لیکونکي په باور په داسې یو حالت کې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه باید له روسي ډیپلوماتانو او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د دوی د بې بنسټه څرګندونو په اړه خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل نننۍ ګڼه کې لیکلي دي. هیواد د کابلوف د سرګندونو په اړه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او افغان سیاسي کارپوهانو غبرګونونه راخیستي چې په کې راغلي روسیا هڅه کوي امریکایان په افغانستان کې له ماتې سره مخ شي، نو ځکه له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. هیواد د دغو کسانو په حواله دا هم لیکلي چې افغان حکومت باید زیار وباسي چې خپل نړیوال متحدین د سولې په پروسه کې لازمو او جدي هڅو ته تشویق کړي. خو افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې د سولې د یو کانفرنس د جوړېدو په اړه د افغانستان او پاکستان د هوکړې خبره کړې ده. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله راغلي چې دا کانفرنس په د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ترمنځ وي چې هدف یې له طالبانو سره د کابل د سولې د خبرو د پیل لپاره د زمینو برابرول دي. خو په مطلب کې د دغه کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې.
ستاسو لا پیغامونو.
الو السلام علیکم. زما سلامونه د ازادي راډیو ته ورسېږي. ما د سلامه ما طالبان ته د ارزو ده چې دغه رژیم باره کې لحاظ دی وکړي د ملکان د پاره دي د رژه کې وربن وکړي چې د مسلمانانو خپل رژه په خوشحالي ونشي او په خوشحالي د رژه تیره کې په خوشحالي د اختر تیر کې. ډېر تکلیف ده، ډېر مشکل ده. سړی خپل د کور څخه وځي او په دا ګرمیو په دا یخو کې د کور څخه وځي او ځي د بل په کنډوالو په دشتو کې اړه یا د رژه تیره. دا زما ټول مسلمانان ته پیغام ده چې د مسلمانان احترام وکړي او د خپل رژه ونشي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د تیلینا ګلدین تازي سره په تماس کې مزرمګه دا طرحواس او تقاضا د دولت یا د حکومت نه چې د بغیر د روزي د میاشتې نه ریلوکینا ول جګیږي ټیټیږي خو بیا هم دومره ګرانې قیمتي نه راځي. متاسفانه چې په د روزي په مبارکې میاشتې د هر څه قیمتي د هر څه ګرانوالي څه پروټ اخلي که سبزي اخلي څه خوراکي څه هر یو څه اخلي په تیره په تیره بیا د سبزي او دغه شان دي پروټ دا ډېر زیات قیمت شوي، ډېر زیات په لوړه بیه باندې خرڅېږي. دولت ته زموږ دا غوښتنه ده، تقاضا ده چې د دغه شان دي قیمتونه یا د لوړو نرخونو مخنیوی وکړي. سروالی ته وي دا شانتي تجاران ته وي دې په میاشت کې ارت دومره زیات ګران شي چې د چا ته وس او طاقت نه رسېږي. دولت ته زموږ تقاضا ده چې دغه شانتي بیې راټیټي شي او دغه کم خلک چې کم شی نه لوړ او په جګ قیمت باندې خرڅوي دغه مخه ونیسي او دغه بیې چې ارزاني راشي. وسلام الله دې وکړي زموږ دا پیغام نشي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک ته هیله ده خو خې کړې او تازه خبرونو راپورونه پکې وګورئ. اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دوچی یو جالب مطلب جوړ کړی.
ساینس پوهانو داسې الکترونیکی پزه جوړه کړې چې د سپیتر پزی هم د بیونی یا شامه حس قوی دی. د سپید بویولو یا شامه حس ډیر قوی او حساس دی. خو دا نوې الکترونیکی پزه نه یوازې د سپی تر پزې قوي او تیزه ده، بلکې تر نورو موجودو مصنوعي پزو ارزانه ده. دا پزه د سویس د زوریخ ښار په ای ټی ایچ انسټیټیوټ کې د دې لپاره جوړه شوې چې که د زلزلې په نتیجه کې انسانان تر کډوالو لاندې پاتې شي یا په نورو طبیعي پیښو کې گیر شي، په وسیله به یې د قربانیانو د موندلو او ژغورلو هڅه کیږي. د سویس د زوریخ ښار د ای ټی ایچ انسټیټیوټ ساینس پوهان وایي چې د دې الکترونیکي پزې په منځ کې له ګڼو سینسرونو څخه کار اخیستی دی چې له دې لارې د بېلابېلو لو موادو او ترکیبونو پیژندل ممکن شي. دا ترکیبونه او مختلف مواد د انسان د بدن په کیمیاوي موادو پوری تړلي دي او لدی لاري تر کندوالو لاندې د بندو پاتې انسانانو ځای معلومېدای شي. د سویسی انسټیټیوټ تر دې په خو هم داسې سینسرونه جوړ کړی و چې ایسیتون، امونیاک او د انسان په وجود کې ځینې نور موجود مواد تشخیصولای شوی. دا مواد د سا ایستلو له لارې یا د بدن له پوستکي څخه بهر راوسی.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زید سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. له لنډو خبرو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي بریالۍ ده او د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ښه پرمختګ ورسره سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارت یو ګډ څېړونکي پلاوی پرون د هغه هیواد کانګرس ته په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې ستراتیژي چندان بریالۍ نه ده. د ستراتیژي له عملي کېدو سره د پام وړ پرمختګ نه دی سوی او افغانستان لا هم یو خطرناک او بې ثباته هیواد دی. په غزنی کې چارواکي وایي چې په دې یک جغتو، قرباغ او اجرستان ولسوالیو کې په وسلوالو حملو کې تیر شپه 14 پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رودا یوسفی اسوسییټډ پرس ویلي چې په دې یک ولسوالی کې بیګا د وسلوالو په طالبانو په حمله کې د ولسوالی امنیه قومندان او د احتیاط پولیسو یو قومندان وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په وروستۍ یو اونۍ کې په غزنی او بغلان کې 60,000 کسان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي تهران دا چې امریکایي پریکړې کوي نشي منلای. روحانی دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د پرونیو څرګندونو په جواب کې کړې دي. روحانی ویلی دی چې د نړیوال لپاره نور دا د منلو وړ نه ده چې امریکا به یې پریکړه کوي. او د ژورنالیستانو یو ډله چې د غربي رسنیو او همدارس د چین د خبری رسنیو استازي پکې شامل دي نن شمالي کوریا ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه البته یک برنامه خاص است، برنامه ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان است و دی برنامه بیشتر در مورد ازی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی بر مردم مؤثر می باشه و یایی که کسایی که دی ما پرخوری می کنن و دچار کدام مشکلات میشن یایی که دی افطار کدام غذا را صرف کنن که از لحاظ صحی صحتمند باشن و مشکل بهشان خلق نشه دی مورد صحبت میکنیم. و دی برنامه دکتر صیب عبدالواحد صدیقی متخصص داخله مهمان ما هستند تا در سوالات شما که زنگ میزنین پاسخ بده. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان از لحاظ صحی فواید زیادی دارد. شماری از دکتران متخصص میگویند روزه یعنی کم خوردن، کم آشامیدن در مدت معین از سال است و این بهترین راه معالجه و حفظ تندرستی می باشد. آنان میگویند با روزه گرفتن بدن ابتدا با گرسنگی و گاه نوع تحریک عصبی و بعد ضعف در بدن احساس می شود، ولی در این حال فواید پنهانی دارد که اهمیت آن بیشتر است، زیرا تمام اعضای بدن مواد زائد خیش را برای نگهداری و تعادل محیط داخلی و قلب دفع می کند. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو زادی گفت بعضی امراضی است که نمی توان توسط دوا آن را علاج کرد، اما روزه به خوبی آن را معالجه می کند، چنانچه بهترین دوا برای برطرف کردن سوی هاضمه روزه گرفتن است. دکتر اقبال در مورد فواید روزه چنین می گوید:
توسط روزه گرفتن از حملات
قلبی جلوگیری میشه، از حملات سکته های دماغی جلوگیری میشه و در ضمن در ماه رمضان مبارک خوشبختانه سویه گلوکوز یا شکری که بالا باشه او منظم میشه. میگه کسایی که جگر چرب داره جگرش چربی شاو میشه، جگرش پاک صفا میشه. اگر کاندید سنگ های صفراوی باشه توسط روزه گرفتن همی چربی خون وقتی که پایین آمد و قوات سنگ های صفراوی کمتر شده میره، مشکلات تنفسی اثرات تنفسش از بین میره، شوانه و نمو خروسی که داره و از بین میره و حتی اگر کدام نفس کوتاهی برای چند ثانیه داره چه او هم توسط رمضان از بین رفته میتونه.
دکتر اقبال میگوید بسیاری امراض به خصوص چاقی، چربی خون بالا، فشار خون بلند، شکر و برخی امراض دیگر با روزه گرفتن از بین میرود. دکتر اقبال توصیه می نماید که در ماه مبارک رمضان باید افراد از پرخوری جلوگیری نمایند. با گفته وی افرادی که روزه میگیرند باید هنگام سحر و افطار غذاهای سبک بخورند و بیشتر از مایعات استفاده نمایند. دکتر پرویز در مورد اینکه چه نوع غذا در سحری خورده شود میگوید:
و در سحری میگه شما غذاهایی را بخورین که و طویل الهضم باشن. ببینین ما شما اکثرا در سحری از عسل استفاده میکنیم، از مربا استفاده میکنیم که این غذاها تا ظرف 4 ساعت با مصرف میرسه و طرفای نوبجه ما شما بی انرژی بیشیمه میشین. میگه غذاهایی را استفاده کنین، مثلا سبزی میتونین شما استفاده کنین، حتی بامیه، کچالو، حتی نان خشک و برنج هم استفاده کرده میتونین. و در ضمن میگه شما به اندازه کافی مایعات بگیرین. مایعات اگر تربوز باشه، دوغ باشه، آب باشه، چای باشه، فقط با کلی مایعات.
دکتران میگویند امروز علم ثابت کرده که در رژیم غذایی روزداری چربی های اضافی بدن کم می شود و چاقی بی‌رویه و مضر کاهش می یابد، فشار روی مفاصل کمتر و اندام های تحتانی شکم و دستگاه های قلبی، عروقی و گوارشی تنظیم و تعدیل می شوند. دستگاه دفاعی بدن نیز به حالت آماده باش در آماده و تقویت و تنظیم می گردد.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واورې.
دکتر صاحب صدیقی به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد ماه مبارک رمضان و فواید از یک از لحاظ صحی چقدر موثر میباشه بر ما معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارمندانو ته ګرانو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هله درم تاسو جوړو سیګي او د روزه د مبارک میاشتې البته مبارکي د نړۍ ټول مسلمانانو ته وړاندې کوم. اصلا د روزه مبارک میاشت چون فواید هم ډیر لري، ستر فواید لري، هم د دین پر اساس باندې، هم صحیح او طبي لنګونه هم ستر فواید وجود لري. باید وایو چې خپل روزه اصلا د اسلام د مبارک دین د پنځو ارکان څخه یو ډیر ستر رکن دی چې په ټولو مسلمانانو باندې البته عاقل بالغ باندې فرض کړی شوی دی. روزه د طب د نگانو باید وایو چې ډیر ستر فواید لري. معمول ترین فواید دا دی چې اصلا د انسان د بدن د مختلفو سیستمونو د امراضو د کمښت باعث ګرځي. یعنی فاستنګ حالت یا د لوږې حالت هغه حالت دی چې که چېرته یو انسان البته په اصطلاح په یو ورځ کې هغه د صبح صادق څخه تر په اصطلاح د غروب د لمر پورې هغه د لوږې حالت کې پاتې شي، نو د هغه په اصطلاح د بدن د مختلفو اعضاو چون هغه په اصطلاح هغه باندې بوج را کمیږي، وظایف نسبتا را کمیږي، لوډ ور باندې کمیږي، خاصتا هضمي سیستم باندې. واضح خبره ده چې خپل اکثریت غذایی مواد و هضم د هغه جذب البته د هضمي طرق څخه کیږي، د ډایجستیو سیستم څخه کیږي. همدغه هضمي سیستم دی چې د انسان د بدن لپاره البته انرژي برابروي، کالوري برابروي، ځکه نیوټرینټس مغذي مواد چې هر کله په کولمو کې جذب شي نو هغه عمومي سرکولیشن ته د وینې داخليږي او مثلا بالا بیا جگر تزی پختورگو تزی و سر جرد تزی بیا بلاخره در جرد پواسطه بانی طولان ساشت تقسیم میگی. نو کچیر تا یو سوک پیسلا پا دوامدار دول باندی دست یو حالت سخی استفاده که چه آقا غیزایی تو که پیسلا دیر ور سخی استفاده که پرخوری که نو داغا طول سیستمون باندی لو دیریگی کارو باندی دیریگی او بالاخره دا سیستمونه بیا د ستړتیا سره مخامخېږي او بالاخره مشکلات ستونزې ایجادېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضی افراد هستن که مثلا مشکلات صحی دارن یا شکر دارن یا فشار خون دارن، مخصوصا در مرض شکر که میگن باید گرسنه نمانه، یا چطور میتونن روزه بگیرن؟
بله، اصلا اسلام مبارک دین دست یه ستر دین دهی چه اغا البته در سهولت دین دهی د مسلمانانو لپاره همیشه په اصطلاح په شریعت کې داسې یو چوکاټ شته دی چې ستونزې مشکلات که چېرته موجود سي کې په اصطلاح کولی شي چې یو شخص روژه ونه نیسي. زیاتره ټول هغه امراض چې په هغه امراض په بیس کې خپله انسان ته د روژې نیول مشکل اوسېږي، د انسان د مرض د تجدید باعث وګرځېږي، دغه وخت اسلام مبارک دین ورته اجازه ورکوي چې تاسې په اصطلاح روژه ونیسئ. که هغه د شکر ناروغي ده، که هغه هغه میندې دي چې هغه امیدواري اوسېږي، هغه میندې دي چې په اصطلاح هغه لکټیشن ورکوي د شیدو ورکړې وخت کې اوسېږي، که چېرته هغوی د دوی توانایي ونه لري چې په اصطلاح هغه روژه ونیسي، هغه یعنې په دې معنا چې خپله مور ته ضرر رسېږي، په دې معنا چې خپله ماشوم ته ضرر رسېږي، نو ښه خبره داره چې بیا هغه د روژې د نیول څخه اجتناب کېږي. نو که چېرته یو څوک شکر ولري، نو شک مو واضح خبره ده که چیرته یو شخص شکر ولري، هغه د شکر ضد درمل اخلي، دغه تبند بده بدن
نورمال میبشه،
هغه انسولین معمولا به صلاحت چون نوسیږي یا کتوسیږي، هغه خپل د وینې ګلوکوز کې چې ته د شکر ضد درمل څخه استفاده کوي، د وینې ګلوکوز کته کیږي، نو خخ په صلاح باید وایو چې دا باید انټیک کړی، یعنی ګلوکوز دوباره د خولې د لار نه واه ترسو دا د وینې د شکر اندازې ډیره خطر نشي. نو وایو چې شکر هغه په صلاح یو استقلابي ناروغي ده چې د هغه هایپرګلیسیمیا، یعنی د ګلوکوز د سوي لړوالې په نسبت باندې د وینې د ګلوکوز د سوي ختواله دا خطرناک حالت ده. څنګه چې ګلوکوز د وینې ختا کیږي، نو دغه شخص زی په اصطلاح کوماتوس حالت یا کومات چې موږ ورته هایپرګلیسیمی کوما ورته وایو.
ډاکټر صاحب، می تماس هم میگیریم بعد از صحبت میکنیم. برادر ما نبی الله زابلی روی خط هستند. بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام، تشکر، سلام به شما. سمترم سن نبی الله زابلی ام، داخل غزنین یو پختن ډاکټر صاحب نندرم.
بفرمایئ، سوال تاسو بگوین.
مننه کوم ډاکټر صاحب، پوښتنه مې راغله دا چې کچرته یو کس د معدې پایلوري لري یا هم د معدې زخم لري، پر هغه متاسفانه چې تقریبا نسبتا سینه یې روزه، تر هغه وخت ډېر تکلیف هغه معدې تکلیف کوونکي پتی شي، نو آیا که څوک د معدې پایلوري لري دا د ډاکټر صاحب په سب کې ناست یم، غواړم چې د معدې شپایلوري تداري وکړم، نو هغه ته څنګه په کار دي چې یعنې د ماښام لخوا د پیشلمي لخوا څنګه غذا او له کومو نه غذاو نه ډډه وکړي تر څو د ده مشکلات رفع شي؟ مهرباني که څه پوښتنه لرې هم اورم.
زبلا صاحب، آیا تا د بسلا معاینه د کړې ده؟ دغه د شپایلوري تشخیص آیا په ډکو بول کې شوی دی که په وینه کې شوی دی؟
بله ډاکټر صاحب محترمه، داسې یو کال مخکې تیر کال په همدې روزه کې د معدې مشکل اچ پایلوري راته پیدا شو، په دواړو طرفو نه معاینات وشو، اچ پایلوري دفع وشوه هغه وخت، خو د ډېرو تداوي وروسته یعنې درې میاشتې مې دوا وکړه، وروسته له هغه نه ښه شومه، دغه نه میاشتې شومه، خو بیا هم دا روزه چې راورسېده بیا زما تکلیف پیدا شوی دی، یعنی هغه مخکینی رقم تکلیفونه راته پیدا شوي دي، خو اوس دا شیبه وروسته ډاکټر صاحب ته مراجعه کوم چې څه مشکل او څنګه به یې راته تاسو ښوونه به راته ښیي چې زه باید له څنګه غذاو استفاده وکړم تر څو په روزه کې زه له دې مشکل سره کال راته پیچېږي، تر څو ځان یې دفع ځینې وکړم او راته کم شي مشکل، یعنې کومک راته وکړي په دوا کې له کومو غذاو ډډه وکړم او کومې.
سلام علیکم زابل صاحب، برنامه تعقیب کن انشاءالله جواب واوری. زابل ورور، باید اصلا د چ ایچ پیلوری فیلن تثبیت شوی دا یا نه؟ د چون درې میاشتې مخکې د یو سمزه درلودل د ایچ پیلوری، هغه هم باید په ډکو بولو کې یا ستولو کې معاینه شي تر څو تشخیص شي په وینه کې درست ریزلټ یا په اصطلاح هغه درست نتیجه نه ورکوي. ایچ پیلوری چون خپل ځان ته خاص یو رژیم لري، باید ویو چې تر او څخه تر سوال سترج پورې چون زابلی ورور فکر کوم چې دغه رژیم اغست هم دی، د یو متخصص ډاکټر صاحب تر مشورې لاندې دغه رژیم اختر شوی دی، او دغه نورسته بیا ډیر پسلا درې میاشتې یا نوی ورځې یو د واده سره د واده چې هغه دغه په تعقیب باندې خوري تر څو د ایچ پی ایل ری پسلا دغه بکتریا چې مېده کده او پسلا ستونزې مشکلات پیدا کوي تر څو دا دوباره ریاکټیو نشي یا فعال نشي او بل ستونزې مشکلات تبینل کی خا خبر دا فیلن لبارا کچیر تا دای دوباره ماینه وکړه او چون وی ویل چې زو ډاکټر سیف سره نږدې ناسیم کچیر ته ماینه وکړه البته ماینه هم باید مواد غیر ته ماینه وکړي کچیر ته تثبیت شو چې د ایچ پی لوري لري نو چون بیا هم دوباره باید دته د لپاره هغه د سوال سره رژیم برابر شي او تر څنګه په اصلاح غټ داسې رژیم نه چې هغه دوه وخت خورل کیږي په ورځ کې سهار او بیګا خورل کیږي یعنی دای کول شي چې په اصلاح پښنمي وخت او د مخام درجه مات وخت او څخه استفاده وکړي بهترین خبره دا چې دغه ورو چون مخکې ورته هم ډاکټر سیفونو اتمان ورته توصیه کړي چې دای د ترشی بابنه مرچک دغه شیان نه ترشیان نه باید جدي ګیری وکړي ټول هغه شیان چې د معده باندې بوج راوړي مخارج وسی کې هغه څخه جر اجتناب کړي د دې ترڅنګ ترکاری باب چون اکثریت دغه میکرو مداخله معمولا د ترکاری باب له څخه ده کله کول شي ترکاری باب نه په صلاح دی او کم وخت لپاره استفاده و نه کړي د دې ترڅنګ ټول هغه خواړه چې هغه په صلاح سرشي وسی کې په غوړو کې سرشي وسی کې دغه څخه هم کم استفاده کوي چون د روشي په صلاح مبارک میاشت د هرگز نش کوله شي هغه نوشابونه استفاده وکړي چې هغه تیزاب دار اوسيږي د کوله شي چې د نرمو غذایی مواد څخه چې دغه په ترکیب کې نیوټرینټس یا مغذي مواد شامل اوسيږي باید د څخه استفاده وکړي او ټول هغه غذایی مواد چې هغه ثقیل اوسيږي هغه سنگین اوسيږي دغه هضم سخت اوسيږي د دې ونه استناب کې هغه کې فرضاً لوبیا ده هغه کې فرضاً غټه غوښه ده هغه کې فرضاً اوریج دي د چون پروتيني مواد دي معده باندې یو څه اندازه فشار راوړي د هضم لپاره ثقیل دي نو د ورور کوله شي
تشکر دکتر سه برادر ما شیرلی از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین برادر؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام باش. زده فاریاب دو ولایت دلتابا دلتالی سی سر پنده باشیم. زما پشه در نسبتان مایی بده در مایی بده شرمتی در سر تطلیل مت در این خیلی در پس نو شده پا تحصیل در یخی تخباد وریب تر د یخ څخه هم باید وړي خو دغه ډاکټر صاحب څنګه سپار دی چې اوس پیالانه په دا روزې سره نسبتاً ډېر ښه چې زه د کوم خوړو څخه استفاده وکړم دا به ښه وي ورته
سوال شو نګرشتین یا تکرار کړم
که چېرته یو بار ورور دغه سوال د سلیګ را توازی کړي په بخنې سره
دغه و دغه مې تسکیب دی چې زما ښه مایه بده روماتیزم ده د یخ څخه باید وړي اوس زه دغه مثال دی د ډاکټر صاحب څخه چې زه څه شي وخورم په دغه روزي کې نسبتاً ښه سوی د څه شي وخورم د کوم څخه استفاده وکړم ښه بوی ورته
ښه سمه ده ورمن ورور کولی شي چې د هر نوع غذایي توکو استفاده وکړي اصلاً روماتیزم پسلا دی وای چې پسلا مایوب یا فالجی ورکړی دی یعنی تبابت کې داسې کوم غذایی توکې نشته چې په دې کې مزاد استباب یا کانټینټ کې دوسی کې موږ کولی شو دغه ورور ته ووایو چې ته د هر نوع غذایي مواد نه استفاده شي کولی په استثنا د ټول هغه تور شیان ډیر هغه یخ شیان چون پسلا د امش دغه وضو چې د یخی هوا سره مواجه کیږي په اصطلاح د دردونه منصر زی د ورو به پزویږي نو به تر خبر دا چې دا نو غذایی مواد د استفاده شي کوله په اسنه د ترشی مرچک د غشانه باید استفاده و نکړي او کولی شي چې خپل د مربوطه عضو چې په اصطلاح روماتیزم لري ستونزې لري مشکل لري د دې په اصطلاح ګرم وساتي او مربوطه ډاکټر صاحب سره چان چې دوا غسه دا کوشش دی وشي چې د امغه د تداوی تر په اصطلاح تعقیب لاندې وسیږي
ها تشکر ډاکټر صاحب یک تماس دیگه درم بله سلام علیکم
فرشتان مونه احترامات مونه محترم دکتر سلطان سلام مونه اولون بکنم فضل حدی وردگ ما
وردگ سر بسیار زد خوش آمدین به برنامه بفرمایین
منو نخوری سلام دکتر سلطان دو مود آقا پختن اصول دا که چوک ده میده تکلیف ولیری یا میده جوشکا یا میده زخم شویری آقا پا دو روزه که دکم تپاده وکا یا کم خوالون آقا وکا چه آقا بعد آقا ازت بانده وکا کم خوالا وخوری و کم و نخوری پا دو روزه تو میاشه
تشکر وردک صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب با شما صحبت میکنم بفرمایید دکتر صاحب
دا مدی مشکلات ستونزی خیلی دیر زیاد دی او دغه جمله څخه چې په موږ اساس ټولنه کې معمول ترین ستونزه د معدې هغه خبره د معدې د میکروب موجودیت چې په عام اصطلاح باندې ټول خلک پیژني چې موږ ورته په ټیپ کې ورته ایچ پی لوري ورته وایو د دې درسان اکثریت اوقات هم پیپټیکل سر نه دی یا ګیسټریکل سر نه دی یا د معدې زخم نه دی دا هم موجود وسیږي نو ټول هغه اشخاص چې هغه د معدې ستونزې مشکلات لري یا په اصطلاح د معدې سوزش لري یا د معدې په اصطلاح پړسوب لري یا د هاضمې خراب والی ستونزه مشکل داریم. بهترین خبر داره چې ټول هغه نرم او غذایی مواد څخه استفاده وشي چې د هغوی په اصطلاح هضم آسان وسیږي، هغه نسبتا ډیر په اصطلاح اوبلن وسیږي، مایع شکل ولري، ځکه د هغه مایع ډوله غذایی مواد هضم پروسه نسبت هغه نورو په اصطلاح هغه جامد او غذایی مواد ته د دې هضم پروسه آسانه ده. دلته باید وایو چې د ترشی بابونه، د مورچکونه، د په اصطلاح د اچار نه، چون د ترشی مبارک میاشت اکثریت فامیل نه د اچار نه استفاده کوي، دغه کسان د اچار دغه شیانه باید استفاده ونه کړي. ښه خبره داده چې په اصطلاح اضافي مایعات واغوستل شي. بهتره خبره داده چې د په اصطلاح ترکاري باب نه استفاده وشي. بهتره خبره داده چې په اصطلاح د شات نه استفاده وشي. ښه خبره داده چې د خرما نه استفاده وشي، د شیدو نه استفاده وشي، یعنی هغه طبیعي غذاګانه که ډیر استفاده وشي، زما په اند باندې، زما په نظر باندې دا بهترین کار دی. ان شاء الله د معده باندې به نه بوج راځي، نه به ورباندې فشار راځي او ستونزې به ورته هم نه ایجادېږي.
بسیار تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میشه در مورد از این معلومات بتین که در افطار بیشتر کدام نوع نوشیدنی ها صرف شوه که مشکل برامون نفر ایجاد نکنه؟ مثلا بسیاری آب سرد می نوشن یا چای بسیار داغ، کدام از این مناسب است، چی باید بخورن؟
خ خبر داده چې نه در ډیرو یخونه استفاده وشي او نه در ډیرو گرمونه استفاده وشي.
په نوشابه های گازدار
طول هغه به اصطلاح نوشابه چې هغه گاز لرونکي وسیږي دغه نه هم اجتناب شي.
اها تشکر.
دلته خو یو ستونزه داده چې خپله د معده چون یو خالی حالت کې وسیږي، ام ټي وسیږي، نه د غذایی مواد نشته دی او پریټل سیلز یا جداري حجره چې په معده کې دي هغه دوامداره ډول باندې ایچ سی ایل یا د معدې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید تولیدوي. که دلته دا یو تیزابي شی بیا هم معدې ته واچوي، نو اسید د معدې نورم لوړوي، هغه نورم تنبیه کوي، هغه حجره چې تر څو ایچ سی ایل نورم تولید کړي، نو امکان درلود چې د معدې زخم ورته پیدا شي. ښه خبره داده چې دا په اصطلاح د مایعاتو نه استفاده وکړي، نو داسې مایعات چې هغه په اصطلاح ډېر ګرم
وشي
نه ډېر یخ وسیږي.
شنونده دیگه ما روی خط است، امیدوار هستم که اینا در مورد موضوع برنامه سوال کنند. بله سلام علیکم. تماسشان فکر میکنم قطع شد. شنونده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. اسوس تماس گرفتیم، برنامه شما امروز موضوع چیست؟
موضوع برنامه ما در مورد ماه مبارک رمضان است که چی چیزا باید خورده شود، چی مشکلات ایجاد میشه، کس که مشکل داره یا روزه بگیره نگیره، از لحاظ صحی مشکلاتش چیست، بفرمایید. در این مورد است
روزه چطور هست؟ ما در صفحه نده چه پروژه کسی صلاح تکه نشی تنده آنقلی کم تدبیر باید صلاح
سمی ورور تنده واخلی که تنده وانقلی
تنده وای نخلی چی کم تدبیر ونیسی چی تکه نشی
سمه دارو سمه. اصلا خیسته پختنه وکره انو زیاتره ورونه زیاتره فامیلونه پشمنی وقت که البته ده دست غیزهی توک نستفاده که چه آقا پستلا شخص بیتگه که یعنی ویلی شو چه آقا زیاتر دقوخ نستو که استفاده که زیاتر اشخاص دلو بیان استفاده که زیاتر اشخاص چون بیا ډیر خوږو شیان استفاده کوي چې هغه هم بیا تنده منځ ته وړي. ښه خبره داده چې ټول هغه غذایي توکي، ټول هغه غذایي مواد چې هغه خپل ترکیب کې ټول نیوترینټس لري، ټول مغذي مواد لري، که هغه فردن منرال اوسیږي، که هغه ویټامین اوسیږي، که هغه پروټین اوسیږي، که هغه مایعات اوسیږي، اوبه اوسیږي، که هغه اصطلاح فټ یا شحمي مواد اوسیږي، نو دلته ښه خبره ده چې د شحمي مواد څومره کچه ښکته اوسیږي اما غور به شخص نته کیږي. نو که چیرته په اصطلاح غوړین مواد نه سوکو پښنمی کې ډیر استفاده کوي، هغه شخص به تندې طرف ته ځي. به ترې خبر دا چې په اصطلاح ترکاری باب نه استفاده وشي، چې هغه په اصطلاح هغه تولید انرژي هم لږ اوږد مهاله وسیږي. که چیرته د ډیر کاربوهایډریټ نه سوکو استفاده کوي، قندي مواد نه استفاده کوي، چې هغه په اصطلاح انرژي چې تولیدوي هغه شارت وخت لپاره اوسیږي، امکان ولري یو څلور یا پنځه ساعت اوسیږي، نو هغه هم بیا وروسته د هغه نه هم سړی وږی کیږي او هم سړی په اصطلاح د تندې په طرف باندې ځي. ښه خبره ده چې مایعات سړی واخلي پیشنمي وخت کې، خپل فعالیتونه کم کړي، اکټیویټي ګانې کم کړي، د لمر تشعشعات نه سړی لږ ځان وساتي، نو دغه شخص خپله د تندې په طرف باندې ځي. څومره چې یو شخص پسلاب دلمر پرانگو کی کار کئی فعالیت کئی ددی ترسنگ پسلا هغه هم پښنمی وخت کی مایات کم اغستی اوسیږي او د فټ یا د غړین مواد نه ډیر استفاده کړي اوسیږي حتی باندې هغه خپل د تندې په طرف باندې دي هغه پسلا تند ورته پیدا کیږي تیګه کیږي او بل اخره پسلا ستن سره مخامخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب، چون در رابطه با ماه مبارک رمضان صحبت میکنیم، در رابطه با خانمایی که حامله هستند در ماه مبارک رمضان چطور است اینا روزه بگیرن و یا اینکه اگر طفل شیردهی دارن مثلا چطور است، چی بخورن، چی کدام نوع غذاها بخورن در زمان افطار یا سحر، یا بگیرن نگیرن، روزه چه رقم است؟
مخکې متر یادآوری وکړه چې د اسلام مبارک دین دا سهولت دین دی، بعض حالاتو کې مسلمانان ته اجازه ورکړې ده پسله چې هغه روژه اخري، یعنی روژه ونیسي. یو لاغي حالات څخه تاسې ترې یادآوري وکړه، ټول هغه میندې چې هغه پرېګنینټ اوسیږي، پرېګنینسي ولري، حاملګي ولري، که چیرته د دې مور خپل صحت دی دغه لږه موزیره تمامیږي، او یا هم ماشوم ته هم موزیره تمامیږي. یعنی هدف مې دا دی که چیرته دغه مور هغه تغذیوي حالت خراب اوسیږي، تغذیوي حالت درست نه اوسیږي، او ترڅنګ هم په یو 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 غریب فامیل کې د ژوند وکړي، یعنی هغه درست مغذي مواد، هغه درست غذایی مواد چې د بدن لپاره پسله ضروری دي او اړین دي، هم د ماشوم لپاره، هم د دل لپاره، که چېرته دا ورته ور ونه رسیږي طبعا هم د دې ماشوم ته ضرر رسیږي او هم د دې دغه مور خپل صحت ته ضرر رسیږي. نو دغه وخت کې دی کولی شي چې پسله د روژې څخه یعنی روژه ونیسي. ترڅنګ ټول هغه میندې چې هغه لکټیشن کوي، یعنی لکټیټ مادر سوسیږي، یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، نو ښه خبره داره چې که چېرته دغه ماشوم د شپږ میاشتو څخه عمر ډېر رسیږي، دغه مور د خپل د شیدو سره ترڅنګ باید پسلا هغه میندې چې پسلا هغه د لکټیشن وخت کې اوسیږي، یعنی هغه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي او د دې ترڅنګ پسلا روژه هم نیسي. مخکې مې یادوري ترې وکړه، ټول هغه ماشومان چې پسلا د هغوی عمر شپږ میاشتو څخه ډېر اوسیږي، او دغه ماشوم ته چون مورې باید تر دوو کالو الا دوه نیم کال نظر کتاب وینا ته دی، باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دغه ماشوم بدن البته د نشونمو په حالت کې دی، بدن البته یو سری گروت اینڈ ڈیولپمنٹ لري، دغه ماشومان باید موري ورته شودي ورکړي، شودي باید قطع نکړي. د دې ترڅنګ دغه مور خپل شودي چې ورته ورکړي، چون روژه مبارکه میاش هم ده، ځکه مور باندې هم فشار رسیږي، دغه ماشوم ته د شپږ میاشتنی عمر څخه وروسته باید په ابتدا کې نرم غذایی مواد، نرم غذایی توکي دی ورته شروع شي، او ورسره بیا ستاسو د سخت غذایی، یعنی هدف مې دا دی چې د شودو ترڅنګ دا باید نور اضافي غذایی مواد خپل ماشوم ته شروع کی، ذکر دا ډیر اړینه ده، او ترڅنګ خپل د غمور هم باید د ټول هغه غذایی مواد څخه استفاده وکړي چې هغه مور احساس د مړښت پکې کوي، مور احساس د کالوري یا د پوره انرژي پکې کوي. که چیرته مور غربت حالت کې موجود وسیږي، مور نشي کولای چې په اصطلاح ښه غذایي توکي واخلي، ښه غذایي مواد واخلي، او یا هم د ماشوم سن د څلور یا شپږ میاشت څخه کم وسیږي، یا نور اضافي غذایي مواد ورته هم نشي اضافه کولای، او په مور باندې فشار وسیږي، هم ماشوم ته دغه شیدې کفایت نه کوي چې ماشوم ته ور په اصطلاح ورکړي، او ماشوم د مړښت باعث وګرځي، ماشوم هم نارامه، ماشوم تمن بیا د عمل سره مخامخ کیږي. دلته هم بیا د اسلام مبارک دین ویلي دي چې دغه مور په اصطلاح دا باید روژه ونه نیسي تر څو خپل ماشوم ته ضرر ونه رسیږي، او مور ته یا والدې ته هم ضرر ونه رسیږي. ولی بیا برگشت مهم ده چې باید بیا وروسته د په اصطلاح د خپل قضایي بیت عیاده کی.
ډاکټر صاحب، کی در رابطه با فواید ماه مبارک رمضان برای کسایی که مثلا عملی هستن یا سیگارت میکشن یا نسوار، اینا چی فایده هایی برای از اونا میرسن که اینا رو زره بگیرن؟
باید وایو چې اصلا تیر وخت ما یو کتاب مطالعه کوو، یو امریکایی ډاکټر کارلو په نوم باندې یو ډاکټر و، هغه لیکلی و چې اصلا د ټولو امراض له جملې څخه نه ویشت هغه ستر امراض چې هغه هیڅ ډول مالجه نه لري، هغه هیڅ ډول تداوی نه لري، مګر هم د هغې ستره مالجه، د هغې ستره تداوی صرف اولګي حالت دی، صرف دروژی نیول دی که چیرته یو نفر په کال کې یو میاشت یعنی دیش روزی دی روزی ونیسی د دې د بدن لپاره ډیر ستر فواید شته دی ستر فواید او ستر ګټې دادی لومړی د دغه شخص البته هغه ذهنی مشکلات ذهنی ستونزې جدي دره کمی کی دویم قدم کې که چیرته په اصطلاح د جنسی ضعیفاله ولري دا کیږي دا مقوی کیږي دا قوی کیږي د دې ترڅنګ که چیرته دغه شخص یو کرونیک کانسټیپیشن یا په اصطلاح یو مزمن شکل باندې د قبضیت لري د قبضیت رفع کیږي که چیرته دغه شخص په اصطلاح د وینې سرطان لري روژه یوازنه د وینې سرطان لپاره یوازنه تدابیر ده په ټوله نړۍ کې نورست د وینې سره مګر لیکیمیا یا بلډ سی ای یا د وینې سرطان معمولا ستر مالجه همدغه د روژې مبارک مشول ده تر څنګ اوبیسټی کمی یا چاخواله کمی د جسم له چاخواله کمیږي تصویر د چاخواله د کمښت سره یا د وزن د بایل سره اسان د وینې فشار کمیږي د وینې غوړ کې چیرته یو شخص لري یا ترایګلیسرایډ هایپر کلسترمیا ولري دا د وینې غوړ راکمیږي که چیرته په اصطلاح شکر ولري یعنی په مجموع کې د څه وایم چې روژې مبارک میاشت یا خپل د روژې نیول اصلا دا بدن د مختلف اعضاو د انسان د بدن د مختلف سیستمونو په اصطلاح هغه لوډ راکمی د مختلف سیستمونو د تقوی باعث ګرځي دا غي د ستړیا د رفع باعث ګرځي او په نتیجه کې ټول استقلابي پسلا هغه پروسه چې بدن کې تر سره کیږي او دغه استخلابي پروسه په نتیجه کې چې انابولیزم کټابولیزم او په نتیجه کې انرژي او کالوري د بدن کې تولیدي دا ټول په یو نارمل شکل باندې پر مخ پیول کیږي او د انسان د بدن لپاره ستر فواید هم درې چې ماتریه توري کوي.
بسیار زړه تشکر ډاکټر صاحب برنامه بسیار خوب و آموزنده بود امید است که شنونده های عزیز هم برداشت‌های بسیار موثر از این برنامه داشته باشند و برنامه ما در همین جا به پایان میرسه از ډاکټر صاحب عبدالواحد صدیقی تخصص داخلی اطفال که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس من هم با شما خداحافظی میکنم بقیه روزتان خوش.